نتنياهو په عام محضر کې د حماس د لمنځه وړلو د مخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریز د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
نور بس دی،
شکست سکوت.
سلامونه او ښه چارې د دې ونی په نور بست خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. یو به خواته په افغانستان کې د افغان جنو پر مخ ته تړل خو نزیو شاوخوا 900 شپې ته ورزي پوره شوي. بل خواته د افغانستان په اړه د نړۍ په کچه هر بحث چکیږي، په هغه کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزوم جنو پر وضعیت باندې خامخه څرګندونه کیږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمانونه د نړۍ سیاسي مشان او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لمخه د خندونو د لری کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکه کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې خپلې پالیسۍ د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. دا کوي چې د نجونو د معاصرو زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نخنې خانه نه ښکاري چې دوی دې د انجونو خونځي پرانیزي او یادې دې پرانیستلو نیت ولري. څنګه کېدلی شي چې د انجونو د معاصر زده کړو مخالفت نه لري خو خونځي دې تړلي؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په راتلونکي کې څه تمه او توقع کېدلی شي؟ او هغه انجونې چې په تیرو دریو کلونو کې له زده کړو پاتې شوې، که یوه ورځ دا ښه خبر واوري چې خونځې پرانستل شوي، څومره به بیرته خونځیو ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نوربست خبرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې راسره میلمانه دي پخانی افغان ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال نظیفه حقپال، چې په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقوقو فعال قمر نیازی. دواړو ته خراغلاست وایم او ستړي مشه درته کوم. په خیر راغلی خبرونه ته، مننه کوم. اغلی حقپال، تاسو په ورستیو کې دغه د افغانستان په اړه باندې چې د بشري حقوقو د شورا کومه غونډه په جنوا کې په دې کې مو ګډون درلود، په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وشوې، خو مهم ټکی په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لرې کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګېرنه څه وه؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان په حق له ترسره شوه، او دې غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حق له د بشري حقوقو د وضعیت په حق له خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا 11 کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا د څه وو چې تقریبا 80 هیوادونه په بحث کې د هیاتانو سره خبري وکړلې او خپل بیان ورکړ، او اکثریت ممالک د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنه څرګند کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقوقو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پیږو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامي او د بشري حقوقو د اعلامي د وخت نه دوی د دولت په حیثیت د اکثریت بین المللي قوانین امضا کړي دي، الحاق کړي دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت حکومت نو هم دولت تعهدات او وجایب لري، او دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د خزو د حقونو په حق له ده. او د غونډې فضا د سی وو چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د خزو د تعلیم په حق له دوی غوښتنې درلودل، او د طالبانو دغه کړنې ډیر په شدید الفاظ وغندول.
ډیره زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی، تاسو مننه چې خبرونه کې مر سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه، د بشري حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو معتبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د څار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري. تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل په لغه باندې سلامونه تاسو ته مېلمنې خورې ته او د شانتې د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. دې ته کرا شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته ووایو یا دولتمندان ورته ووایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري، حاکمان دي، اوس فعلا د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله، دغه درې کاله شو چې زموږ خوندې محرومې دي د طالب څخه، په کورونو کې ناست دي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګري ملتونو معاونه خپله راغله دی د افغانستان تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدله، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلې او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي، شته د دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سوله چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت، هغه کوم اساسیت چې دوی لري، هغه په ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات ده. تر هغه هند پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، او د شاګردانو غوښتنو ته موږ زوریږو، او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو، موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري، دوی داسې دا یو بغل ته پرېښې ده چې ته خو کېږي، تا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسئ چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اوري چې حتی دا موضوع بسخي داسې شوې ده چې شیعه او سني ته اوري او پښتو دری ته اوري، چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي، افغانان نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې داسې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته به
مننه کوو. بیرته درته راګرځو. اغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات د دې سبب شوي دي؟ اختلاف خو داسې چې په یو موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي، او یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق کې خو په اجرا کې اختلاف ولري. ایا تاسو هم د سخکاری چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او کنه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په حکومت کې به ځینې خلک چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځ د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړې، خو یوه خبره یې دا هم وه چې ویل دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه یو ښوونځی تړلی، دا څنګه سره پخلا کوي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرو ته باید توجه وکړو، یا د دوه بوت څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتي څرګندونې دي لکه چې تاسو سره ته اشاره وکړه، یا باستانګزی بعضې وخت خبرې کوي او یا بعضې نور د دوی چارواکي وایي چې موږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې موږ په یو پلان باندې کار کوو، نه په یو نصاب باندې کار کوو، داسې شیان وایي دي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غواړي چې هیلې ورکړي چې موږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی موږ ولیدل چې په دوهې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو، دوی ویل چې موږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم فری به ورکړو. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې نجونې د تعلیم څخه محرومول خپله شدیداً د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې حقله موږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کنفرانس څو ځلې حیاتان ولیدل، دوی بیانیات درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لري کې دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او موږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دواو موضوع څخه موږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا حیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړې، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دې په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنه کې اصلا نه بولي. نو دا د دې خپل نظر او د دې ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام موږ پوهیږو چې خپل د طالبانو نظام یو ډیر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا حیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریاتو ته تاسو وګورئ، دوی یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ، په دې کتاب کې چې جان بټ هم یې ترجمه کړی دی او هم یې په تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس خوانه د بی بی سی خبریال وو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډیر ذکر کړی دی، او د خپل په خپل تبصرو کې لیکي چې حتی په حقانی مدرسو کې چې ما ذکر کړی دی هلته داسې نظر نشته د ښځو په اقله چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي. او په دې کتاب کې ډیر په ژوره توګه یو برخه چې ما خپله په خپل د مقالې باندې ذکر کوم، یو علمي مقاله دی د نشر لپاره مې لیکلې ده، او هلته مې دغې د کتاب څخه مې هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا دوی په معاصر علوم باندې اصلا عقیده نه لري، نه سو د خصوص د نجونو لپاره، حتی د نارینه او د لپاره. دوی وایي چې علم کفاره ستې هغه دیني علم فاده ستې، نه دا چې معاصر علوم نو ټول ته به وایي. او بیا راځي د خصوص په خپل چې وایي، خصوص ته وایي چې کچیر دوی د علم د لپاره د علم طلبګار دي، دوی دیني علم کولای شي. او بیا تقریبا 15 شپته صفحه په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدئولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، که یا څوک دی چې د دوی ایدئولوژي د هغې څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګورئ چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر ډلې که تاسو مطالعه کې د امنیتي او استخباراتي د لحاظه، که چیرې دوی د امنیتي او استخباراتي د لحاظه دي دپاره دلته راغلي دي، او یا تقریبا په دې 20 کلونو کې موږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لارې دوی قدرت ته ورسېدل، نو که چیرې دوی د ښځو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علوم ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل دوی به هغه د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کېږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولې ده دا واخیستل شي، نو معنا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته. نو بیا هغه ځواک چې اوس دوی لري څه چې که د امنیتي اهدافو دپاره چې دوی کارول کېږي په دغې سیمې کې د مختلفو هیوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده ترسره کېدای نه شي. بیا
مننه دې بحث ته به وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوو، یو اوریدونکی دی دغه ټلیفون کړی دی، د نه به واورو بیرته راګرځو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل ان صاحب، سلامونه او نیکی لتاسو او محترم میلمانه او اوریدونکو منه.
وعلیکم السلام. ستړی مې
زرمالوال من خیبر پښتونخوا ریپورت نه امریکا نیول.
ستړی مې زرمالوال صاحب، لتاسو اورو مهرباني.
لو زه به ما غدا د ما شمیره چې دوش می پای روخان صاحب ته ورکړ دا نه سره سپټ کړ نه پیغام لږه خو نه ټلیفون کوي کیږي دا ما ته نه کیږي نه پیغام شو چې به هغه به ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو د ما نظر خدای د محترم صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي چې دا به خامخا دي د دینجنو په مخ باندې کوونځي او پانتونونه خامخا خلاصي، ځکه دوی چې کومه خبره وکړي هغه په عمل کې ثابتوي ما ته معلومه ده. خو له بده مرغه صاحب لکه څنګه چې موږ خدای د تاسو رسنۍ ډېرې اورو، ټولې خپرونې موږ تعقیبوو هر ورځ، نو دغه کوم خپرونکي خبرې چې کوي لکه اوس دغه یوې خور چې کولی دي په ډېرې بښنې سره، یعنې دغه هم نتیجه نه ورکوي، ځکه لپاره د دې چې مثلا په بد نوم باندې یادول د طالبان یا یعنی سپک کټ کې ورته کارول دا هم دپاره د ما په خیال باندې نقصان کوي د دې شیانو دپاره د پرمختګ چې د نجونو ښوونځي خلاص شي، یعنې باید داسې د به وکارول شي چې کار شو به یو خدا ده. او بل خامخا به ښوونځي خلاصېږي انصاب د دې کې هېڅ شک نشته، او دا پوهه شي د انصاب تعلیم شي ده
ځکه لږ سره یو کوم ځرمل والسه ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر وسه پوری واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد باندې لري، او کومه داسې کلمه ما نه دا اوریدلې تر وسه چې هغه د مخکنی کاری دلی یا پرسنوی کې دیني یاد شوی. خو کله اخلاصي یعنی د تاسو فکر مثلا درې کال خو کافی ډیر وخت دی، یو سړی چې په لسم سم کې دی دوه لسم نه فارغیږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړیږي.
په دې کې هېڅ شک نشته، نور خو دا د ټیک کارول چې دی راځم خپل نظر ته یو د تاسو په اړه لنډه خبره کول دا غواړم چې دا تروریست او دغه دغه ټیک کارول د ما په خیال نه خوښ ده، دا به سم خپل نظر ته. نو خامخا به خلاصي وهم صاحب د طالبان چې دي دا ټول نوی ورته مطلب یو چکه شي بیا چې په استلا یو لاس سی وی دی ورته یعنی د دې خبره نه اوري نور څه کوم اهمیت ورکوي کوم دې دې طالبان سره وګوري چې خبره اترې وکړي شولایزه توګه باندې مخامخه په تا کې دی شي و مې او بل ځکه مې څه د ما په خیال باندې هم څه په لکه څنګه چې زه خپل باندې د ما نظر دی یعنی دغه رسمیت کې زمبل او وجه هم کې دی یعنی موږ مو په نظر بل شي طالبان حکومت په رسمیت نه دی کارونه بنورم ما خلاص نه وایي دا چې جنګونه خوونځي یا زدکو پر مختګ دینه علاوه نور به ډیر کار وشي ډیر
واقعا دمګړې خدای څخکاري چې دی نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ یو پټه ولاړ حالات دی غوې چې ته چیتنې غواړي نړیوال ټولنې نه ورکی نړیوال ټولنې چې تنه غواړي هغه طالبان نه مني نو په منس کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کې بندیزونو د نړیوالو بندیزونو لکبلم دي مثلا پرون مونږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو ریپورت درلود د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغه ته چې هغه د نړیوال فدراسیون نه کوم ونډه ورکول کیږي نه شي استولې نه دی وړ بیلګه ده په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بیلګې هم شته دي چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو اغیزه کړي مننه زرملوال صاحب کبي هم سوای مهرباني وکړي چې خبرې مې راټولې کړي
بس نور نور ویل نه ده چې دغه کډوالو په اړه چې تاسو موږ معلومات لرو نو تاسو دغه ډیر ښه پروګرامونه یې مېلمانه یې مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یې کوم چې غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو خو خان صاحب سره مخ خپل
مانه نظر ملوال صاحب دما همکاران به دما همکاران باتمن چې روشان صاحب د تاسو شمیره ولري هغه به اتمن دما همکاران به در سره په تماس کې شي او په
کوله ته سلامونه کوه کوله
ټول وعليكم السلام
سلامونه
دما سلامت اوسې سلامت اوسې یو بل اوریدون کیمرا او سلامت اوسې یو بل اوریدون کیمرا اخلو بیا رازو خپل ملمنو ته مهرباني وکړئ څوک ولکم زای خبرې کوي
کریمی صاحب د افغانستان څخه
کریمی صاحب ستړي مو شي له افغانستان څخه مهرباني
خوشاله اوسې مننه الله مرته ژوند دی لره د ازادي راډیو ټول کارکونکو او رجونکو ته زما سلامونه باندې کې هیلو وړاندې کوم
وعلیکم السلام مونږ د دین جنو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بل طالبان وایي چې مونږ مخالف نه یو دي ذکرو خو مکتبونه تړلې دي او ورځ په ورځ د نړۍ هیوادونه اعلانونه کوي د بشري حقونو ډلې اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دی خو تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان هم ټلیفون کړی دی څه فکر کوئ په دغه اړه باندې
زما فکر خو په دې حق باندې دا دی کو یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونی مکتبو ته لاړ شي یا پانتونون ته لاړ شي د دوی هغه ملګری چې دوی د مبارزه کوله چې په افغانستان کې د دیموکراسي دا ایجاد دی خلک ته بې فکر کوي نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي دوی په خپل منځ کې د بې اتفاقۍ سره مخ کیږي زما په فکر باندې
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي تاسو فکر کوئ اړتیا شته ورته
دې ته به ډیر اړتیا ده ځکه چې مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو یعنی دا دغه دې دي چې په دا وختونه چې په دې کې نیمه قشر ته دا وناس دی او نیمه قشر چړې دي د ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره د آرام ژوندۍ لپاره د اجتماعي ژوندۍ لپاره دوی باید زده کړې وکړي ځکه چې دوی ته په پوهنتونونو کې ضرورت دی په طبي اړخونو کې ورته ضرورت دی نور دغه سی په ټول کارونو کې د نجونو د تعلیم لپاره ضرورت دی خو متاسفانه چې دغه کار به هم وشي خو دا به زما فکر باندې لږ وخت واخلي
ډېره مننه سلامت اوسئ زخپلو میلمنو تر اگرزم بیرتا کورم آباد کریمی صاحب لتا سونه چی ټلیفونم کړي وو اغلی قمر نیازی مخکی دیموگا بلی میلمنی حق پال ویل چی که طالبان دینجونو خونځوی ته اجازه ورکی نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سخت دریځۍ باندې رامنځته شوی دی او ښایي چې دغه جوړښت یې بالاخره پاتې نه شي ښایي په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري او دغه یو اورېدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګورئ؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې د دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی، دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني؟ آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه دغه اساسي ابتدایي لومړني حقونه چې د کار حق دی او ښوونځي ته په ځانګړې توګه د تعلیم حق دی دا ونه مني له نړۍ سره یې تعامل ستونزمن دی؟ اغل نیازی فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی دا اوس. اغل اقبال تاسو راته وایي، دا د موږ د اورېدونکو په خبرو هم که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایئ چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبست کې دي، دوی ته رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله یې په سر کې د دې پورې تړلې دي؟
زه فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت د طالبانو حاکمیت او نه صرف د ښځو حقونه بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهه وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هرو مرو او حتما به خلاصوي. زه د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې یم چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشي کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړي. دا چې د طالبان دې مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کېږي، هغه هغې ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دوی دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هېڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلی د دوی څخه، د دوی وړتیا واخلی، د دوی څخه د دوی ازادي واخلی، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چا ته ضرر نه رسوي بلکې د ټولنې د ښېګړې دپاره استعمالېږي. اوس تاسو وګورئ مونږ اورېدونکي اورېدلي دي، خبرونه مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل. د هغې څخه یوه زمونږ خور شکردخت جعفري وه چې افغانستان کې حتی اجازه د درس و تعلیم نه درلوده، خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبه ولسه کابل کې د هغې ځینه راغله. بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وکړه، بیا هغې نه بعد داسې یو آلی اختراع کړله چې په نړۍ کې اولین ځل ده چې د سرطان د تداوی دپاره ده. نو تاسو ګورئ یوه ښځه یعنی کله چې زمینه ورته مساعده شوه، کله چې امکانات و، نو دغه د علم او د زده کړې لار او څه وکړل د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کوئ چې بد وخلی او خپي پټ کې خ او يا حقيقت بد خپل لار ومومي او حقيقت هم داده او خيګړه هم داده چې باید خي چاره او اغه مستقيم لار باید دغه شي غوره شي او مستقيم او ښه چارې چې شي دي هغه دا ده چې علم دا تعلیم ده. تاسو که په یو کور کې وګورئ، تاسو که په یو ټولنه کې، او یا دا مثال مو چې تاسو ته ورکړ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان د طبیعت سره په جګړه کې دي، طالبان د رڼا سره په جګړه کې دي، طالبان د خلکو د تقاضا سره که هغه ښځې وي که نارینه وي. زه مطمئنه یم چې دغه ورور چې زنګ واخه دی د ښځو به د تعلیم پکړه وویل، خو دغه وګوره زموږ نارینه دي چې دوی هم غواړي چې د دوی خویندې لورګانې باید درس او سبق ووایي. دوی پوهېږي چې په یوه کورنۍ کې که چیرې یوه لور یا مور یا خور د علم پر رڼا باندې سنباله وي، څومره د هغې کورنۍ او دغه ټولنې ژوند هوساینې طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید مونږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي لاره خپور کړو. انتقادي لاره چې زه وایم معنی دا نه ده چې مونږ حتما مقصد چې وویل چې د طالبانو جوړښت څرنګه ده، ځکه چې طالبانو جوړښت ټول ته معلومه ده. طالبانو جوړښت یو حکومت نه دی. حکومت که چیرې وای تاسو که اسلامي حکومتونو ته توجه وکړئ، معاصر اسلامي حکومتونه که چیرې تاسو ولاړ شئ اسلامي تاریخ ته وګورئ، حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغې نه بعد د خلفاو راشدین په وخت کې تاسو وګورئ، خلکو ته د اعتراض حق ورکول شوی دی، ځکه چې ټولنه د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي. اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې دی خلکو ته وایي چې زه سید چې تاسو خلیفه یم، خو زه هم کولای شم چې اشتباه وکم، تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړئ. یا اته خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه سید چې تاسو پیغمبر یم، خو بیا هم زه انسان یم. نو تاسو وګورئ ملا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا اول د مقایسې وړ نه ده د خلفا او راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره، خو زما هدف دا ده چې وایم چې هر ټولنه کې باید وګړي حق ولري
تر څو پورې چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصه وي، د خوشونت دروازې نه پرانستل کیږي. فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځم ده، هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوي دي او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی، چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بیلګه ده چې د بیان ازادي، د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی. په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته وګرځو. یو کس را سره دی له هلمند نه، اتل. اتل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا نه به واورو. موږ په دې غږیږو چې د نجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي، د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي؟
مننه. خدای پاک دې کال روکان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړي چروغ جوړ به سوي او سلام میلمنو خوند ته وایم. ان صاحب محترم، موږ خو ولې چې په وار وار باندې داسې د رسنۍ د طریقه ژغ کړی دي په خپل مسؤلو چارواکو باندې چې د ښوونځیو ضرورت ستاسو زموږ په افغانستان کې خامخا ضرورت ورته لرو، یعنی داسې ضرورت ورته لرو. ان صاحب محترم، دا زموږ د مندې کې حال زه درته وایم، دا اوس د ستاسو سره خبرې کوم. په دې کې یو غټ حوزه د سفر حوزه مې ورته وایي. ان صاحب محترم، دلته په حساب 20,000 کورنۍ ژوند کوي دغه نه نفوس دي. نو دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو ان سمو ترمه په داګه د کلینیک کې موږ یو ځنا باجی لرو, یعنی سردا وي چې ډېر نفوس ان سمو ترمه. نو په تر ماخه زبانې مثال د خبرې د افغانستان د یو غټ ضرورت سره یو غټ ضرورت سره یو ضرورت چې ان سمو ترمه شوینځي باندې. نو د خپل دولت سره بیا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې شوینځي خلاص کړي, د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په هغه نگاه کې خلاص کړي. او بل څه بیا ان سمو ترمه د کمی چاودنې چې کیږي په دغه شریعت کې, په دغه غټ شریعت کې مثال د خبرې یاد مشه ګان ورنه د مابین زپک شي یاد مشه عام افغانان په شهادت رسیږي ان سمو ترمه. دا زما په فکر او په نظر باندې دغه بهر ملکونو څخه د بهرني ملکونو چې زمر پر بغل دي مثال د همسایګان دي دغه ته دا کم خلک غازي ان سمو ترمه مش زینا پولیس نه لري چې دغه شزي په د بدران باندې راوړي دغه تلاشي کې دایو ضرورت دی د ملک. نو دا افغان په سپات باندې زما پر حکومت باندې دغه ځغ دي پښتونونه خلاص کړي, شریعت پنيګا کې مکتبونه خلاص کړي, او تم مستو ان سمو ترمه خامخا به د خیر لکه زرملوا صاحب چې اشاره وته وکړه خامخا به د خلاصيږي هیڅ چاره نه لري ان سمو ترمه خامخا به حکومت دغه خلاصي ځکه دوی مشر په د فکشن استلې د مرده دی د خبرو صدا شاورو موږ دا دغه تراغلي په خوا نه منل وسې خپل د باندې نشان دغه یو څه ده.
مننه سلامت وسئ. له ټلیفون نه مننه. رازمه اغلی قمر نیازی ته دی په هلمند کې او په ګڼو ولایتونو کې د معرف په برخه کې کار کړی دی. دی اغلی نیازی داسې یو تصور موجود دی لکه مخکې اغلی اقپال په دې باندې ټینګار وکړ چې د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام له لیدلوري نه مثلا د اسلامي همکاریو سازمان حیاتونه واستول اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه له اسلام سره تړاو نه لري. خپله طالبانو هم په ټینګار ویلي دي چې دوی نه وایي چې دا حرام دي, فقط یوازې ستراتیژي او کړنلار او داسې نورې پلمې ورته جوړوي. بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغېزې په طالبانو باندې ولسي او کلیوالي اغېزې. تاسو د معرف په برخه کې کار کړی, په هلمند کې مو کړی, لکه چې که زه سم پوه شوی یم ولسي لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل, په درې واړو کې دغه درې کسانو یو هم نه ویل چې زده کړې دي نه د نجونو لپاره, صحیح ده چې شرایطو باندې به سره خبرې کوي. تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
که اوسنی حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو د اورېدلو څخه تاسو هم دا اخیستې ده, او تر هغه ځایه پورې چې زه د خلکو په منځ کې وم تر ډېرو پرتو ولسوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی. د هلمند په افغانستان کې هغه ډېر شاته پاتې ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی. حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی. نو د هغه ځای څخه چې دا غږ اوچت کیږي چې علم ته اړتیا شته, د یو کلینیک مثال یې درته درکړه چې یوه قابله موږ هلته لرو, نو تاسې فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو. دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده. اوس خلک د علم په ارزښت پوسو په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته, ښځو ځان ثابته کړله د پوهې په ډګر کې تر ډېره حده پورې. ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې, تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانس ښځې درلودلې, مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانساو ډکتوراو تر ډېره لوړه کچه پورې هغه خوندې درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو. ماسټریان یې ترلاسه کړلې خوندي, دکتورا هم ترلاسه کړلې خوندي, پوهان دي سولې خوندي. نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو خلک په دې علم په ارزښت باندې پوه سو. د خلکو غوښتنه ډېره سوله. متاسفانه اوسنی نظام راغی, اوسنی حالت راغی. اوسنی نظام باندې چې موږ انتقاد لرو, زموږ ورور مخکې یادونه وکړله چې دوی باید یعنی نیوکه ونه کړي, منفي نظر وړاندې نه کړي. که څه هم فایدی تاسو ټولو دوستانو خبرې وکړې, خو زه یوه خبره بله تاییدوم, اضافه کوم چې هغه دا ده چې درست ده, دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون برازي او دروازې به پرانیستل کېږي, نه نصیحت به خو مهم دا ده چې یو خو خلک نور نو به حوصله شوی دی وای بزک بزک نمر کی جوی لغمان میرسه څونه وخت نور هم موږ ضایع کړو درې کاله خو ضایع شوه د دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله خوندې مو ناهیلې کړلې د هغوی استعدادونه مو ووژله موږ که د سکاره دغه ورکړو د سکروټې مثال ورکړو سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي کې پرېږدې ایره کېږي خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده هغه سکاره اوس ایرې سوي دي ولې ایرې نور هم په باد ویسو پرېږدو له منځه یې ویسو دا خو امکان نه لري موږ به بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوروي اوسنی نظام به دې ته به مجبوره کوي چې هر رقم بدلون پکې راوړي هغه بدلون به پکې راوړي خو تعصب په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هر څه د ګل دیدار وکړي خو باغوانه وایي ستا نری نیت مې ځوروي زورول دغه د چې ته اوس په نظام کې یې ته ولې فرصت نه راته مهیا کوې هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول یې راته مهیا کړه موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو موږ د اول هم په خپل په مکاتبو کې الحمدلله ثم الحمدلله اسلامي نصاب در موږ په نصابو کې وو اسلامي تدریس وو ایجاب وو هر څه مراعات کېدله دا به هیڅکله دوی نه وایي چې د دوی په راتګ سره موږ مسلمان شوي یو موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او مسلمانان به اوسو تر قیامت پورې
مننه
دغه ځای ده چې ته ولې فرصت نه راکوې ته ولې زما وخت ضایع کوې
مننه واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي از خبرونه کې را سره کمې څو دقیقې پاتې دي یو اوریدونکو لن راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نیسي د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلای خو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني وکړئ
من سلام نظر صاحب او از تاسو دغه مهرباني خوړته اوریدونکو سلامونه وایم مولوی حکیار زابلی خبر کوم
زابلی سب ستړی مشه مهرباني وکړئ
من سلام تاسو خیر ته زه به هم دا پروګرام پر نظر دغه درکم نظر درکم هغه دا د معرفت او اخدار مسلمان حق ته کړي که څه دی نو الله پاک هم حکم کوي دا او رسول الله صلی الله علیه و آله طلب وکوي من محد الى لحد لما تنګو ته دغه کوي منګر دغه هغه چې دی هغه د شرعي دغه دی علم دا آیات او حدیث او دا علمونه به سړی دغه کوي او دغه دی
نو دا دا دنیاوی دا دنیاوی علم به څنګه کوله خیره
دا زید دا مبحث دیته ولا وشور خلک وای دا ارڅو کوي وای دا خور وای دا وځي واخوري واخبره وکړه دا غیر غلط وکړي خای په لاس دا دغه نامه واسه دا چې تعلیم خپل نو غف نو کې ادب او دغه مری او بل دغه چې دا امر معروف او دغه دا تعلیم چې دا مبحث دی ته واجب ویل یا
مونږ یې د حکم په اړه باندې نه یو غږیدلی مونږ یې د اړتیا په اړه باندې غږیږو فکر کوي چې یو ډاکټر ته دغه مبحث علم اړتیا شته نو نو دا و چې لزابل نه چې لزابل نه یو سړی وخزه په شاکړی او پاکستان ته وړي وای چې هلته یو ډاکټر ته خیما د دې به څنګه کو بیا
هغه ډاکټر ته نو ډاکټر ته نو هغه ډاکټر ته وړي کېدل تر اوړم افغانستان ته یو پاکستان ته یو سیم وړي وړي هم ډاکټر ته وړي ځکه چې څه ده خو نه تعلیم نشي کولای دوه
ولې نشي کولای دا و چې دا نن چې مخکې منګه منګنن ریپورت لرو منګنن ریپورت لرو چې منګه په دغه کې په برتانیا کې یوی افغان خزی چې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې وربانې هغلی حقپال خبرې وکړي سرطان ناروغي په افغانستان کې ول وژونکو ناروغي نه ده او هره ورځ ډیر خلک اخلي پرته له دې نه چې شفخانې پورې ورسیږي عموما پرته له دې نه چې درملنه ولري یا درملنه وشي عمري د سرطان د شعاعو په برخه کې یو تیر کالم یو افغانی ورته لاسته راوړنې لرلې او سکالې هم په همدې برخه کې یو افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برطانیې هیواد ورته جایزه ورکړې ده په هر صورت د مولوي صاحب خبرې مو اورېدلې راځو چون د خپرونې وخت په ختمېدو دی اغلې حقپال که تاسو هم خپلې خبرې راټولې کړي او دا راته ووایي چې خیر اوس خدا وضعیت دی طالبان وای خونځي پرانیزو دغه سید مولوی صاحب غوندې کسان هم پکې یو نیمشته دی چې هغوی وایي چې نه یې ضرورت ورته نشته، خو د طالبانو رسمي دریځ دا نه دی لکه دا کوم شی چې د مولوی صاحب دریځ دی. هغوی وایي چې دوی دغه علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکوي، خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي. افغان نجونې او ښځې څه کولی شي؟ دغه فرصت تیریږي، دغه وخت ضایع کیږي. څنګه کولی شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کومه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي؟ لنډ که راته خپل نظر ووایي، بیا وروسته له هغه لنیا زه یې هم غواړم.
زه فکر کوم چې افغان ښځې څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي. اول دغه د ټولنې پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، خصوصا لکه چې ستاسو محترم اوریدونکی زنګ ووهه او دا تبصره یې وکړله. ګورئ تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ، آیات وګورئ، وایي اقرا، هلته نه وایي چې ښځه یا نر، ټولو باندې فرض کړی دی علم. بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ، وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ، ولاړ شئ. چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم وو، بلکې هغه غیر اسلامي علوم وو، یعنی هدف دا چې ساینسي علوم وو. نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ، دا خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې په نر او ښځه باندې فرض ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغوی مونږ محکوم کړو او مونږ روایتونه باید سم کړو. بل یعنی یوه ټولنه کې باید افغان ښځې مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي. دریم باید نړیوال ټولنه کې هم مونږ مبارزه وکړو، دوی ته باید ووایو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیواله ټولنه باید افغان ښځو ته په کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کړي. او هغه دا ده چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعضې پروګرامونه شته، اگر چې درې کاله وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډېر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه ښځو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنیټ لري په کور کې، د انټرنیټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس دغه خلکو سره وصل شي، او بس واړه واړه امکانات چې شته د دغه امکانات څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو، او چې کله بیرته طالبان ولاړه دوی راغلل سوي امتحانونه یې ورکړل او درسونه یې شروع کړه. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه ښهوالی په دې کې لري چې مونږ د انټرنیټ له طریق نه د نړۍ سره وصلستو، باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنه کړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازه له تاسو مکام دا وپوښتم، دا سی څو سپارښتنې کوو کې څه شی به افغان جونو ته چې په دغه شرایطو باندې خو وغږېدو چې ولې دي څنګه دي خو دي همدا شرایط دي، څه کولی شي چې لږ تر لږه له پوهې سره، له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي؟ ها د اغلی نیازی دماغه ګوري. ها فکر کوم چې د میرمن نیازی تلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوهه ده او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوی صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اوریدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم. خی چاري.
زم لیونه